درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن چهارشنبه ده چې د مریض 1402 د سور له 15 او د 2014 میلادي کال د مې له 15 سره برابر شي. په دې خبری مجله کې به واوري چې یو امریکایي اداره شکایت لري چې افغانستان له امریکایي قراردادیانو څخه نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه غواړي. په یو بل راپور کې به واوري چې امریکا به ژر اعلان وکړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. د دې او نور مطالبو د تفصیل تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر اورولم. وسلوالو طالبانو څلور نور ترک انجینران چې تیره میاشتې برمته کړي ول خوشی کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نو شریف ته د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر مبارکي وویل، او د روسیې ولسمشر وایي په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې کړکیچ نور هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. طالبانو څلور ترک برمته انجینران خوشی کړل. دا څلور ترکان د هغو اتو تنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. د دوی څلور تنه د یکشنبې په ورځ خوشی شول او څلور نورې پرون طالبانو پریښودل. د لوګر والی ارسلا جمال ازادي راډیو ته وویل چې له رسنیو څخه یې د دې کسانو د خوشي کېدو خبر اوریدلی دی.
او مونږ رسمن په جریان کې د مهمو مطبوعاتو نه خبر شوي یو.
اته ترک انجینران د حمل په لومړۍ نیټه هغه مهال برمته شوي ول چې هلیکوپټرې له خوست څخه کابل ته د تک پر مهال په لوګر کې بیړنې ناستې ته مجبوره شوه. ترکی رسنیو مخکې ویلي وو چې د قومي مشرانو په منځګړتوب څلور تنه خوشي شوي دي. ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. د اصاف ویان تورن جنرال ګونز کینټس په کابل کې له رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې تایید کړ چې په کندهار کې د دوی درې پوځیان وژل شوي دي. دوی ویل په ډېرې خوشنۍ زه تاسو ته دا وایم چې درې امریکایي پوځیان وروسته تر دې ووژل شول چې پر دوی د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو موادو چاودنه وشوه. مخکې ویل شوي وو چې څلور امریکایي سرتیري د سه شنبې په ورځ په کندهار کې د سړک د غاړې چاودنې وژلې دي. د امریکا د حکومت یوې مهمې څارونکې ادارې ویلي دي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه ایښې ده. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې ځانګړی سر مفتش وویل د افغانستان مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا پر 340 قرارداد کوونکو 921 میلیون ډالر مالیه ایښې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي وویل. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون د مې په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د امریکا ولسمشر نواز شریف ته د سه شنبې په ورځ له واشنگټن ټلیفون وکړ او له هغه مننه وکړه چې په سوله ییز ډول له یوه ملکي حکومت بلته د واک په لیږدولو کې ونډه اخیستې ده. د خبرو پر مهال د امریکا ولسمشر همداراز په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پراخ ګډون وستایي چې د سختدریزو ډلو د حملو له خبرداري سره سره یې وکړ. اوباما وویل دا د دې څرګندونه کوي چې خلک د دیموکراسي پلوي دي. دواړو مشرانو سره ومنل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ به اړیکې پیاوړي کړي او په دې برخه کې به کار وکړي. ایران به نن د خپل اتمي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په ویانا کې به د اتمي انرژي نړیوال اداره یو ځل بیا له ایران په کلکه وغواړي چې د خپل مشکوک اتمي پروګرام د پلټنې په لار کې خنډونه لرې کړي. له دې غونډې وروسته به نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره په استانبول کې د ایران د اتمي پروګرام له مشر مرکه چې سعید جلیلی سره وبینې. روسیې له خپلې خاورې د هغه امریکایي د ایستلو امر وکړ چې د سی آی ای د غړیتوب تور پرې پوری کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل دغه سړی چې راین کریستوفر فوګله نومیږي باید ژر تر ژره بیرته امریکا ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول پارونکې هڅې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر روحیه ترسره کیږي په هیڅ ډول د مسکو او واشنگټن دوه اړخیز اعتماد نشي پیاوړی کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې وضعیت نور هم کړکیچن شي. پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د تورې بهیرې په استراحتځي کې پرون تر خبرو وروسته وویل
پوینه دو زکنوداوستو اوکراینی
ښکاره ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه نن ډېر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهیږو چې په سوریه کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریه او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړې نتیجې ولري. د دې منفي سناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې شاید له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن شي. دغه څرګندونې په سوریه کې پوځي مداخلې ته یو ګواښ او په دې برخه کې هم ګواښ دی چې د بشار اسد د رژیم مخالفو یاغیانو ته څوک وسلې ورکوي.
د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه چې د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی دی. نن په کابل کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړه درجه 23.4 په جلال آباد کې اسمان براک دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 24.3 په مزار شریف ښار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 10.4 په کندهار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 15.4 او په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 2.5.
و بجه او دقیق شوی د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې اوري. د امریکا د مرستو د څارنې اداره وای افغانستان له امریکایي قراردادیانو نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه خوري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر اوباما به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ژر اعلان کړي. آسیایی پراختیایی بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د دوام اټکل کوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي د کروندګرو په نوم ورغلي غنم د مالکانو کورونو ته ځي.
غنم له قومي مشرانو لخوا نوړل شوي دي او هغوی بیا خرڅ کړي دي او یا هم خپل کورو دي.
د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د ژوند په رنګونو کې اوري.
وزیرون کله را بدی خو د نه اوس مزیت اثر دی برنه ای واده نه راګرزه و چی ویدیو او هغه اثر چې قاچاق کیدل د امنیتی مسولین په واسطه هغه نیول شي ویدیو.
ازادي رادیو په منځني صفه 1208 نیوی په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. دغه راز ازادي رادیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګا، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسر آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، افغان حکومت په افغانستان کې پر قراردادیانو په سلګونو میلیون ډالر مالیه ایښی ده. دا هغه قراردادیان دي چې امریکا یې شاته ولاړه ده او د افغان حکومت د پریکړې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مسؤلان اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مخکښ څارونکو ډلې ویلي دي چې افغان حکومت نشته 1 میلیارد ډالر غیر قانوني مالیه پر هغو قراردادیانو ایښی ده چې د امریکا د بیا رغونې له پروژو سره په دغه جګړې ځپلي هیواد کې کار کوي. هغه راپورټ چې د سیشن بی پروس خپور شو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو سر مفتش ویلي دي د افغانستان مالی وزارت له 2013 میلادي کال را په دې خوا له 43 قراردادیانو د 921 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده چې د دغو پیسو یو برخه مالیه ده او یو برخه یې هم جریمه. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار مرستیالی الیزابت فیلد سنگر ازادي راډیو ته وویل موږ ته څرګنده شوه چې 921 میلیونه ډالر د مالیو او جریمو له درکه پر 43 قراردادیانو چې د امریکا د حکومت ملاتړ ورسره دی د افغانستان د مالی وزارت له لوري وضع شوي دي. دا یو وړ مثال دی. نو حقیقت دا دی چې زموږ پر یوازې 43 قراردادیانو نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه د اندېښنې وړ خبره ده. سنگر زیاته کړه چې مالیه له هغو قراردادیانو هم اخیستل کیږي چې مخکې کابل او واشنگتن هغوی استثنا کړي وو. د امریکا حکومتي ادارې، د دفاع وزارت، USAID او د بهرنیو چارو د ویچانګې په ګډون له افغان حکومت سره پر دوه اړخیزه تړونونو خبرې کړې وې او دغه قراردادیان له دغو مالیو معاف کړي وو. له دې امله موږ اندېښمن یو چې د دغو تړونونو سربیره د افغانستان مالی وزارت پر قراردادیانو مالی ایشي دي او له دې تړونونو څخه یې سرغړونه کړې. د راپورټ له مخې قراردادیانو د حکومت له پریکړې سره مخالفت کړی او هغوی چې مخکې له مالی معاف شوي وو ویلي دي چې دوی به مالیه ورنه کړي. د افغانستان د مالی وزارت دا پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې پر هڅو څه تاثیر وکړي؟ سنگر په دې اړه وویل، موږ یو لړ ستونزې موندلې چې هلته دغه مالیې د عملیاتو مخه نیسي. مثلا هغه کمپنۍ چې دغه هیواد ته مالونه وړي په سرحدونو کې به ګرځي، نو دوی به هغه مالونه له کومه کوي چې اړتیا یې ورته شته. موږ په ځینو مواردو کې دغه قراردادیان لیدلي چې ویرېدلي دي د دوی د حرکت مخه نیول شوې، او په حقیقت کې په ځینو مواردو کې قراردادي په خپل نیول شوی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو وایي دا ځورونکې پرېکړه ده چې د امریکا مؤسسې موافقه وکړي چې دغه مالیه بیا هم د امریکایانو د مالیو له پیسو وګرځول شي.
په راپور کې مو پر امریکایي قراردادیانو د افغانستان له لوري د مالیې پر وضع کولو د امریکا د مرستو د څارونکې ادارې اندېښنه اورېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ډېر ژر په څو اونیو کې اعلان وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه جزئیات فرح هیواد وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې د 2014 میلادي کال تر پایه به د امریکایي قواوو ګڼ شمېر له افغانستان څخه ووځي، خو دا پریکړه ډېره حساسه ده ځکه چې د امریکایي عسکرو کافي شمېر باید په افغانستان کې د ځینو عملیاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره پاتې سي. جان کیری په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وویل، جمهور رئیس اوباما غواړي ډېر ژر خپل خلکو ته څرګند کړي چې د 2014 میلادي کال وروسته د هغه پلانونه څه دي. دا چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي عسکر پاتې کیږي، په دې اړه جان کیری له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې جمهور رئیس اوباما پر خپل ژمنه ولاړ دی چې د 2014 میلادي کال وروسته به هم د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د کانګرس غړي د امریکا پر پوځي قومندانانو او د اوباما پر ادارې فشار راوړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر څرګند کړي. جان کیری وویل چې سږ کال افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره د جګړې په موسم کې تر ډېره ځایه د پوځي عملیاتو مسؤلیت پر خپله غاړه اخلي او هغوی شکار کوي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جیمز ماتی د مارچ په میاشت کې وړاندیز وکړ چې باید د 2014 کال څخه وروسته 1,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مشانو جرګه وایي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چیرو یولسو کلونو کې په هیواد کې د بیروزګارۍ د له منځه وړلو په برخه کې مؤثر ګامونه نه دي اخیستي. مشانو جرګې پرون د کار او ټولنیزو چارو وزیر عمومي غونډې ته وربللې وه او په دې اړه یې ورڅخه توضیحات وغوښتل. نور حال د محمد قاسم سولمل په راپور کې واوري.
یو شمېر سناتوران وایي چې بیکاري په هیواد کې یو اساسي ستونزه ده او په تیرو یولسو کلونو کې د دې ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار نه دی سوی. د مشرانو جرګې دوو سناتورانو باقي بریال او بشیر سمیم په دې اړه داسې وویل،
همدا وړم ورځ موږ یوولس کسه ځوانان ووژل سوه. اصلي ستونزه بیکاري ده چې دا په افغانستان کې د ناامنۍ په څیر یوه جدي مسله ده. د نړیوالې ټولنې همکاري او کوم کاري فرصتونه چې په افغانستان کې منځته راغلل په مجموع کې دا افغان دولت لپاره یو بې سابقې فرصت و. تاسو باید د یو پالیسي جوړونکي وزارت په صفت په ټول افغانستان کې د کارګرانو لپاره کاري فرصتونه جوړ کړي وای.
مشرانو جرګې ته په وینا کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افسلی ویل چې دا مهال شپږ لکه کسان په افغانستان کې بیکاره دي، خو تر دې مخکې بیلابیلو ادارو د غرقم تر دې څو برابر زیات شولې و. امین افسلی وایي چې تیرې ولس کلونه په افغانستان کې د کار د پیدا کېدو لپاره یو ښه فرصت و، خو په زیربنای برخو کې هڅې پانګونه ونه سوه چې وکولی سي د بیکاري ستونزه حل کړي.
دا لس کله زموږ لپاره یو ښه فرصت و، خو متاسفانه هغه پیسې زموږ په واک کې نه وې. په هغو پیسو د ټولنې اساسي اړتیاوې او زیربناوې چې باید جوړې شوې وای او د ثابتو کارونو لپاره ګټور تمام شوې وای، نړیوالې ټولنې ورسره لیوالتیا ونه ښوده. پیسې په هغو برخو کې ولګول شوې چې زموږ لومړنۍ اړتیاوې نه وې.
په افغانستان کې تل د بیکاری د سطحې له لوړوالي شکایتونه سوي دي او پر افغان حکومت په تیره بیا د کار او ټولنیزو چارو پر وزارت دې ستونزې ته د لازمې پاملرنې د نه کولو له امله انتقادونه سوي دي.
د هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا د حکومت دوی مهم څارونکي ادارې ویلي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي نږدې یو میلیارد ډالره مالیه ایښی ده. طالبانو څلور ترک برمته انجینران خوشی کړل. دا څلور ترکان د هغو اتو تنو له ډلې څخه دي چې تېره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي وویله. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون د مې په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. ایران باندې د خپل اټومي پروګرام پر سر په دوو جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. روسیه له خپل خاورې د هغه امریکایي د ایستلو امر وکړ چې د سی آی ای د غړیتوب په تورې پرې پوری کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرایلي کمانډو ځواکونه د یو برید څیړنه کوي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. ساعت 9:00 او 14 دقیقې دي. نن ورځ د 10:00 په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او آزادۍ او اوریدونکو. خو اوس مخکې تر دې چې نور راپورونه واورئ، له جان اقا لیکوزي څخه اورئ چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په ولسي جرګې کې د مالی د وزیر د څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي حضرت عمر زاخلوال خپل توره بل لوري ته مخامخ کړه او د عدم رایت څخه په ژغورنې برسېره وکړه شول چې حتی د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې هم د یوې مطرحې څېرې په ډول ځان ښکاره کړي. ورسپانه لیکي زاخلوال په ولسي جرګې کې له ځانه د دفاع پر مهال پر ده باندې انتقاد کوونکي د نومونو په یادولو سره په اداري فساد او ناوړه کارونو کې ښکېل وبلل او په ډاګه خبرې وکړې. وال سټریټ جرنل زیاتوي له پارلمانه بهر خلک د مالی د وزیر په ملاتړ راټول شوي ول. په پارلمان کې د فساد کارو د افشا کولو او د دوی په وینا د اداري فساد پر وړاندې د هغه د ملي دریز ستاینه کوله. ورسپانه لیکي د زاخلوال خبرې چې په خبري رسنیو او د انټرنیټ په شبکو کې زیات خبرګونونه رامنځته کړي په حقیقت کې په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د عامو افغانانو د شکایتونو او اندېښنو څرګندونه وه. وال سټریټ جرنل ورسپانه د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې د یو چارواکي له خولې لیکي که غواړي چې طالبانو ته ماتې ورکړي د اداري فساد پر ضد د مبارزې لارې باید د خلکو زړونه خپل کړی. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د راتلونکي په اړه یو تیار انزور خپور کړي او په مضمون کې لیکي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پرانګد کېدو سره چې د 2014 کال اپریل میاشت کې به تر سره شي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خلک په دې اړه فکر کوي چې افغانستان په کوم لوري د حرکت په حال کې دی. خبرونه پوښتنه کوي د القاعده ګواښ چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اړه په دې وروستیو کې خبري کړي پر اختیار حمله منځ تللې، آیا د افغانستان جګړه پر اختیار ختمه شوې؟ که خلک همداسي انګيري، آیا افغانستان له دې جګړې څخه خلاصيږي او کدا جګړه یوازې د بهرنیانو لپاره ختمه شوې ده؟ فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او امنیتی برخو کې ستونزې په جلا جلا ډول تشریح او بیان کړي او لیکي په افغانستان کې د قدرت د سالم انتقال لپاره دوه لارې موجود دي. لومړی باید یو سالم حکومت له مشخصو او اغیزناکو پروګرامونو سره جوړ شي او خلکو ته باید لازم خدمتونه برابر کړي. د خبرونه په باور په افغانستان کې باید د غلام او بادار فرهنګ له منځه لاړ شي او له دې وروسته باید حکومت ځان د خلکو بادار نه بلکې د خلکو خادم وګڼي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په دوهم قدم کې باید د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان باید د جنوبي کوریا او جنوبي افریقا ماډلونه عملي کړي او هغه سیاستوال او دولتي کسان چې غواړي وخی د دوی ادارې تر ټولو غوره خدمتونه برابروي له صحنې څخه باید لرې شي. خبرونه د تحلیل پورستیو کرخو کې لیکي 2014 کال یعنی سر له اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر وخته پورې د افغانستان لپاره د امتحان یا آزمیخت یو مرحله ده چې دا هیواد به د سوکالۍ او پرمختګ پر لور او که د جګړو، بدبختیو او ګوښه کېدو پر لور حرکت کوي.
د اسیا پرختیایی بانک یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد به په روان 2014 او 2014 میلادي کلونو کې وعده وکړي. په دې سروې کې چې پرون په کابل کې خپره شوه، راغلي چې په یادو کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. د آسیایي پراختیایي بانک مسؤلان په همدې کلونو کې افغانستان ته د خپلو مرستو ډاډ هم ورکوي. دوی وایي له افغانستان سره به په 2014 او 2014 کلونو کې 400 میلیون ډالر مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رالېږلي راپور کې واوري.
د دې بانک یو نوې سروې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس جوجی توکیشی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خپرېدو پر مهال وویل، د کرنې او قانونو برخې ته پاملرنه کولی شي په دې کلونو کې اقتصادي وده تضمین کړي.
مونږ تمه لرو چې په دې کال کې به اقتصادي وده 3.3% وي. دا ځکه چې په دې کال کې زموږ ډېر تمرکز د کرنې په سکتور دی. په 2014 کال کې به اقتصادي وده یو څه زیاته شي او فیصدي به 15.1 ته ورسیږي، ځکه په دې کال کې به د قانونو پر سکتور پانګونه زیاته شي.
د دې بانک څېړنې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کال کې به اقتصادي وده بیا د تېر میلادي کال په پرتله کمه وي. آسیایي بانک وایي په 2012 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 11.9% وه. د آسیایي پراختیا بانک مسولین وایي چې په 2012 میلادي کال کې یوازې د کرنې سکتور څخه باندې 1.5% وده کړې وه. په افغانستان کې د دې بانک مشر وایي په روان او راتلونکي میلادي کال کې به د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي. جوجی توکیشی د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، دغه پیسې به په دریو عمده برخو لګول کیږي او د پروژو انتخاب یې د افغان حکومت په لاس کې وي.
In three sectors, let's say. دا به په درې برخو ولګول شي. لومړی برخه د انرژي ده چې مونږ غواړو د هیواد جنوب کندهار ته انرژي انتقال کړو. دویمه د سړکونو او دریمه د اوبو لګونې برخه ده. مونږ د دې پیسو په سارونه او ښه مصرف کې ډېر جدي یو.
په تیرو لسو کلونو کې د آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره 3م لوی مرسته کوونکی ارګان شمیرل کیږي. په دغو کلونو کې دې بانک له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې چې تر ډېره د انرژي، ترانسپورت، کرنې او بولګونې په برخه کې مصرف شوې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د کروندګرو په نوم ورغلي د کوپراتیفونو غنم ملکانو او اداري چارواکو سره ویشلې دي. په دې اړه له پکتیا څخه داود تپان راپور استولی.
زنه سیم ګولم د موږ ته کوم غنم راغلی او موږ ته نه دی راکړل شوی او یخه موږ کار او خپل ټیکټر او تراو څنګه نه بار کړل بل ځای خرڅ کړل او موږ ته بخیرانه کړه تذکری اخیستی خو را نه کړل. بس یو نفر راغی دغه ته موږ کې خو دل موږ یو کلیوالو کومي ماش تاسو نه میده کرن ریاست نه استلی موږ یې خو را نه کړل.
نوم می کمال خان د موږ ته خو غنم راکړسوی خو هغه موږ ته نه درسیږي. کوم قومي مشران چې دیغه لوخانه خپل ځانو ته هغه کې خود رسوی دی او خلکو ته غنه دی ورکړي. دا غنم له قومي مشران لوخانه ورسوی دی او هغه یې بیا خرڅ کړي دی او هم خپل کورو دی. موږ غنم خپل د کوم قومي مشر سره دی موږ هم دغه تواس نه میږي تواس په قومي مشر دی غوړي.
خلک شکایت کوي هغه کسان او ملکان چې له کرنې ریاست سره نږدې اړیکې لري په سلګونه ټنه غنم یې له کرنې ریاست څخه ایستلی او خرڅ کړي دي. یوازې د یادو سیمو اوسیدونکي نه دي چې د لادرک سلګونه ټنه غنم په اړه شکایت کوي، بلکې داسې ولسوالۍ هم شته چې اوسیدونکي تر اوسه د کوپراتیفونو په نوم څه نه پیژني. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجي ظاهر وایي یوازې د همدې ولسوالۍ لسګونه ټنه غنم تیر کال ورک شوي دي چې لا یې هم په اړه اړوند اداره د پیدا کېدو او شفافیت په چارو کې پاتې راغلي.
څلور نوي ټنه غنم ورک شو. د دې ځای بار سو له دغو ګودامو بار سو د حیات په مخ کې هم زرمت یا ونه رسېدل یا په لارې باندې غصب شو، حیف مایل شو یا یې خرڅ کړ.
پکتیا د کرنې ریاست د کوپراتیف عمومي مدیر نجیب الله وایي د تیر کال په اوږدو کې د پکتیا د کرنې ریاست ستلوري نګدې 378 غنم د کوپراتیب لاري د دولت په بیلابلو سیمو کې کروندګرو ته ورکړي دي.
مخه ټول ساحه کې مسرتینو شپ وخت ځان سره مو د سه محدود کسانی په یو نفر دوه نفر په مدیریت کې کارونه مر ډیر دی په هر وخت کې موږ نشکوي ساحه نمسر مو ورسو
خود ډیر سیمو سیدونکو د نوړي دا خبره نه مني وای کو پراتپون الله هم نه دی ورته رسیدلی
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
یو اوریدونکی د پکتیا له پټان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو ډاکټر هم نشته. یو نیم ډاکټر وایشته هغه هم له پاکستان راغلی او په خپل منځ کې په اختلاف اخته دي. یو بل اوریدونکی هم له پکتیا څخه چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې په پکتیا کې د تعلیم خوانده نشته، تکړه معلمین نه لرو. حمدالله د میدان وردګو څخه لیکلی دي چې د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه لري چې د میدان وردګ ولایت خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. خلک او په تېره بیا ځوانان کار نه لري او اکثره مجبوریږي چې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او یا هم د وسطوالو له لیکو سره یو ځای شي. بختیار سلیمان خیل د سروبی له اوزبین څخه لیکلی دي چې افغان حکومت څخه هیله لري چې زراعت ته زیاته توجه وکړي. یو بل اوریدونکی له فراز څخه لیکلی دي چې په سیمه کې مکتبونو ته توجه نه کیږي، اکثره ښوونځي کتابونه نه لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو سربیره پر دې چې په اف ام اوري په ټول افغانستان کې په 1268 نیوي څپه هم اوریدای شي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه لرو.
د ژوند رنگونه منم مارخان مسعودی د افغانستان د ملي موزیم مسعود
مسعودی صاحب د موزیم ولند تاریخچه کراته وایست.
د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د حضرت شاه امان الله خان غازی په دوران کې چې په هغه وخت کې ځینې لاسي صنایع، قران کریم تفاسیر او خطي نسخې، همدارنګه حربي وسایل او د جهاد علمونه هلته ساتل کېدل. البته مکان یې د باغ بالا په رستوران کې وو. نسو یو د شم کال د ځای د لګوال د کابل د غاسر د موجوده تعمیر ته چې د امان الله خان په وخت کې د ریاست بلدی د ریاست په شکل د دین استفاده کړه را نقل شو او د نونه سو د شم کال نه را پدې خو د ملي موزیم آثار د ساتل کیږي.
ډیر مننه صاحب. کورنی جنگونه چې وو ترغه مخ کې څومره آثار په موزیم کې او په کورنی جنگونو کې دا څومره لټسوي دي او څومره مو بیرته ترلاسه کړي.
ډیر مننه. متاسفانه د افغانستان ملي موزیم د کورنی جنگو په جریان کې اویا سلنه آثار لوټ شول، تعمیر ور وخت په 1993 کال کې او دغه پاتې شوی آثار هم په ډیر بد حالت کې قرار درلوده. د یادول وړ ده چې 2001 کال نه بدی خو د نه زم مزیت آثار د بهرنی وادونه راګرځول شوې دي او هغه آثار چې قاچاق کېدل د امنیتي مسولین په واسطه هغه نیول شوې دي. د افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوې ده. پروسه په ټوله باندې تطبیق ورده.
څو دپارټمنټونه فعال دي او بل دا چې په دې ورستو کلونو کې د مسایې نام ځینی اثر التمندل سوی دی. آیا موزیم تر انتقال سوی دی کنه؟
موږ ټول دپارټمنټونه فعال دي. وس شپږ د تاریخي دورې لرو. هغه په څنګه نور دپارټمنټونه هم لرو. د مسایناک تاسپیږي چې په 2009 میلادي کال کې د رغم پیژندنې انسټیټیوټ په ځنګلي توګه د افریات شروع کړل او تیر کال یو تعداد لرغون پوهان د نور هیوادونو هم د دوی سره کار کوي. هغه اثر چې قابل د انتقال دي هغه د 2009 کال نه راپدې خو ملي موزیم ته سپارل شوی دی چې د زرو نه زیات اثر تر اوسه موږ ته راستره لیدیم. مثال نک دی ساينا
څومره ولایتونو کې موزیم درو؟
منګه په ولایت کې په خوا مخکې لدی چې د ذات البینی جنگونه شروع شي، ل د مرحوم داوود خان او د ملت بابا په دوران کې په پنځه ولایتو کې موزیمونه ترلوده. ولی متاسفانه چې د پنځه ولایتونو اثر هم مسون پاتې نشو. کله چې مخته اداره رامنځته شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او پټه لا چې حد اقل په 12 ولایتو کې محلي موزیمونه ایجاد کو. په دغه برخه کې څه کار شوی؟ فعلا په هرات کې پرانیستي موزیم لرو. په غزنی کې د افتتاح د پرانیست د پاره آماده ده. همدارنګ په خوست کې په کاپیسا کې موزیم لرو، په قندار کې چې محدود اثر دي هغه هم لرو. زیاتره اثر چې په دې وروستیو وختو کې د افغاني او خارجي لرغونپوهانو په واسطه کیندل شوي دي، د ځمکې نه لاسته راغلي، په بامیان او بلخ کې هم زیات لرو. دغه اثر ملي موزیم ته نه دي انتقال شوي. موږ غواړو چې په بامیان او مزار او همدارنګ یو ځانګړی شعبه د اتنوګرافي د برخې د باغ جانما په قصر کې هلته هم ولرو. د قصر بیا رغونه شروع شوې ده. کله چې د بیا رغونه تکمیل شي، موږ به انشاءالله یو شعبه د اتنوګرافي هلته پرانیزو.